لاس په چشوي د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي راډیو او د امریکا شغ آشنا راډیو د نشاتو بندول وخندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواکو رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحد ایالات په پراخه کچه خپلواکو رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شغ راډیو او ازادي راډیو د نشراتو بندول د هغوی د ظالمانه اقداماتو په اوږده فهرست یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شغ راډیو د اف ام او ای ام څپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلور ساعته پرې خپرونې کولې. خو زموږ او د امریکا شغ راډیو خپرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره پر لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی برید په کلکه وخانده. یوناما په یو ټویټ کې دغه برید ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلې ترڅنګ ویلي دي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو له مخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړې او هغې په کلکو ټکیو خندلی دی. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دفیر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپي شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وای په دایکونډي ولایت کې 1200 کسان پر کارونو ګمارلي چې د کار په بدل کې به پیسې ورکوي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کسان به د سړکونو د ترمیم او رغونې کارونه مخته وړي. د کډوالو ادارې ویلي چې دایکونډي ولایت چې سږ کال سیلابونو ویجاړ کړی اوس پکې واوره شوی او دغه کسانو ګمارنه به له 2000 کور دیو سره مرسته وکړي چې له سخت او اوږده ژمي څخه روغ ووځي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وای هغه وخت را رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. د میټرو کولیبیا سی این این تلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه دا خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله، خو اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیبیا بیا وویل چې د پدې تړاو له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دالو یې مرسته وي چې دا توغندي ور وسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته پیټریاټ توغندي ورکړي. د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه یا جی و او استرالیا د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیرو لپاره ځانګړې بیه وټاکي او یو بیرل $65 وپیري. دا هیوادونه وایي چې له دې سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلونکي سرچینه محدود شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې دې موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به یو بیرل $65 اخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې پاکستان وای په کابل کې د دوی پر سفارت برید وروسته خپل ډیپلوماټان نه باسي. د اسلامي حزب پر دفتر د پرنوی حملې د برید کوونکو په تړاو د دې ګوند له یو بیان سره شهید دی.
دا بریدګر اجیر جنگیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنانو لخوا لیګل شوی.
یوناما وای افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ترناوي وکړي. د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واوري.
د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وی چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوټبال سارون کې حیران کړل.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل پرون د دوو حملو شاهد وو. په یو کې ظاهرا په خونه جهادي مشر ګلبدین حکمتیار په نقشه شوی وو او بلې و هم په کابل کې د پاکستان د سفارت په شارج د افیر وشوه. ګلبدین حکمتیار او د پاکستان شارج د افیر ته په دغه حمله کې زیان نه رسیدلی، خو یو شمیر ساتونکو ته مرجوب لا اوشته ده. د پاکستان پر لومړی ډیپلوماټ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې خپل خاورې پر نورو د ترورستي بریدونو مخه ونیسي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې نه لري چې په کابل کې د سفارت پر شازده فر لپرونی برید وروسته خپل کارکوونکي له سفارت وباسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د دې وزارت یو بیان کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د پاکستان د سفارت سرپرست عبیدالرحمن نظامانی په نښه شوی و چې هغه ترې روغ وتلی خو د نوموړي یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې د دغه برید په اړه څېړنه وکړي او د عاملانو په وړاندې چې د په وینا په کابل کې د دوی د سفیر د وژلو هڅه کوله جدي اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یو ټویټ کې ویلي چې امنیتي ځواکونه به په دې اړه جدي څېړنه وکړي، عاملان به په نښه او عدالت راکاږي. کاغلی بلخي دغه راز په یو بل ټویټ کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره ټلیفوني خبرې کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر له دغه برید یوه ورځ مخکې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د هغو ترورستي بریدونو مخه ونیسي چې د هېواد له خاورې تنظیمېږي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ډېر مشران په افغانستان کې اوسي. هغه ډلې چې تېره اونۍ د پاکستان له حکومت سره هغه اور بند چې د افغان طالبانو په مرسته شوی و مات کړ او د پاکستان د حکومت پر ضد د بریدونو د بېرته پیلولو اعلان وکړ. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیانو د بریدونو لپاره کار واخلي. د پاکستان د سفارت پر شازده فر د برید تر څنګ پرون په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پر دفتر هم برید وشو. ښاغلي حکمتیار په یوه غږیز پیغام کې دا د دې وژلو لپاره د هغو لخوا یوه ناکامه هڅه وبلله چې د ده په وینا له دې مخکې هم کړې وي خو بریالي شوي نه دي. نوموړي د دغه برید څرنګوالي او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلی او انتحاري واسکټونه یې ماغوست. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړې چې له جوماته بهر په لمانځه ولاړو. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او دوه زخمیان. دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي، او دا به معلومېږي چې دا کار د چا له لوري شوی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا له پوځي برید وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام په وړاندې جګړه کوله، په 2010 کال کې د اشرف غنی په مشرۍ له حکومت سره سوله وکړه. وروسته کابل ته راغی او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته سره له دې چې ډېر پخواني جهادي مشران له دې هیواد ووتل تر اوسه په کابل کې دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې د حکمتیار په څیر تر اوسه په کابل کې اوسي د حزب اسلامي د مشر پر دفتر دغه تروریستي برید په کلکو ټکو غندلی. ښاغلي کرزی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان پر خلکو او مشرانو حملې د په وینا د هغو دښمنانو کرغېړنې هڅې دي چې هدف یې د افغانستان کمزوري کول او په دې هیواد کې د تفرقې خپرول دي چې هیڅکله به هم د هدف ته ونه رسیږي. په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې حمله وشوه او په همدې پلازمینه کې د حزب اسلامي پر دفتر هم یو خونړی برید وشو. په دې اړه نوریاس نوری د دې کوند له ویان شبیر احمد ابراهیمی څخه پوښتنه کړې چې دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. تاسو څه فکر کوئ چې دغه برید به د چا له خوا شوی وي؟
لا ډیر وخت دی چې موږ قضاوت وکړو چې دغه برید عاملین څوک دي. خو دومره ویلی شو چې دا بریدګر اجیر جنګیالی ول او د اسلام او د دې وطن د دښمنان لخوا لیګل شوی ترستان ول، او خوشبختانه چې زمونږ د امنیتی مسؤلینو لخوا او مجاهدینو لخوا په موقع سره مخکې لدی چې دوی خپل ناولی هدف ته ورسیږي وجل سوی دی او ختم شوی دی.
تاسو وایئ چې دا بل وخت مخکې وی چې دغه برید عاملانو په اړه انڅ وویل شي، څومره هیله من یاست چې د دې برید په اړه د څېړنې په نتیجه کې به څرګند شي چې تر شا یې چا لاس درلود؟
مونږ هیله لرو چې د دغه برید په رابطه مزید تحقیقات وشي، لازم تحقیقات وشي تر څو د دغه تحقیقاتو په نتیجه کې اصلي عاملین تشخیص شي.
د حزب اسلامي یو ویان شبیر احمد ابراهیمی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام درو چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو راپورونه بل راپور هم یعنی لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یوناما دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د دسمبر 10مه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم مهاله لمنځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د ټولو مادو درناوی وکړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره هم برابره ده. د یوناما په وینا افغانستان هم د بشري حقوقو دغه نړیواله اعلامیې لاسلیک کړی او هرې مادې ته باید درناوی وشي. یوناما وایي ټول افغانان د کرامت، برابري او ازادۍ مستحق دي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د دغه اعلامیې درېمه ماده یې ښیي چې وایي زه د ژوند حق لرم او هم حق لرم چې په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما که څه هم په ټویټ کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو یادونه نه ده کړې خو ډېر ځلې یې د طالبانو لخوا د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې حقونو ته چې د طالبانو په څه باندې 15 میاشتو واکمنۍ کې تر ډېره تر پښو لاندې شوي پر درناوي ټینګار کړی دی. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه هغه اساسي لاملونه بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع شوي او ډیرو ښځو هم په دولتي ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په برخه کې پانګونه او ملاتړ کوي. د امریکا سفارت دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوال 14 ورځنی کمپاین ته په اشاره کړې او ویلي دي چې له اقتصادي پلوه د ښځو امنیت ته وده ورکول او جنسیتي نورمونو ته رسیدګي کولی شي چې دوی تر ډیره د جنسیت پر بنسټ د تشدد له خطر سره مخامخ نه شي. متحده ایالاتونو که څه هم په مشخص ډول د افغان ښځو یادونه نه ده کړې خو په تیرو 2 لسیزو کې په هر برخه کې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره ډېرې هڅې او لګښتونه کړي دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو دغه 14 ورځنی کمپاین د نومبر له 15مې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پیل شوی او د دسمبر تر 10مې پورې به دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2008 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. دغه کمپاین همدارنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو، د ملاتړ زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي.
د فوټبال نړیوال جام منسلوبو ته پرتګال، برازیل، سویس او جنوبی کوریا هم لار پیدا کړه. د ګروپی سیالیو په ورستی ورځ غانا، یوراګوای، سربیا او کامرون هغه لوبډلې وې چې له مخکې تک پات شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپی سیالیو ورستۍ لوبې هم تر سره شوې چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-1 پرتګال، یوراګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنگال، انگلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، استرالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپږ غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړی پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې لمنځلو و پاتې کېدوې د فوټبال سارون کې حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلو به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
چې شونډې ګرځوم چوارې نه درځم نه برزه د وفا پتا کې نشته نشانې نه درځم نه برزه نظر زمنا برازے ما خوننو پی جندے کاش کی نمی وے اشنا بے وفائے بے وفا کاش کی نمی وے اشنا بے وفائے بے وفا نظر زمنا برازے ما خوننو پی جندے کاش کی نمی وے اشنا بے وفائے بے وفا کاش کی نمی وے اشنا بے وفائے بے وفا
آزادی رادیو پرلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
بچپن دی اشنا کمر اونڑو نا رنگ زڑو جامو کے جوڑ کو لکا پوران کلی کے باغ گلوئی نا لکا پوران کلی کے باغ گلوئی نا سر میں خاخ گئی لاس مخار گئی چکن ڈزے چلوینا لاس مخار گئی چکن ڈزے چلوینا جرمنو وشتل جوڑشی سرگ وشتلے برنزی کی مل بشینا ترکو وشتلے پرنزی کی مڑبشینا کل دے غمرا باندے بارشی کل دے مینا پدرنو کانو تلما کل دے مینا پدرنو کانو تلما پیارانا دے پویانا شم بچدائے مال گو بشوما بجدا ہے دے لک مال کا او بشوما جمد تو زلف وارو د چا بکار چا بسی غت کو نا د چا بکار چا بسی غت کو نا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
دنیا غمون دنیا غمون مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے دنیا غمون دستاوے د دنیا غمون نوے دنیا غمون نوے مینا خفاوي مینا مینا وفاوي مینا مینا وفاوي د دنیا غمون نوي د زماوي زداستاوي د دنیا غمون نوي
مننه چې ازادي رادیو اوري.
خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مسافرا پیسو هر صدر نه رکل پزړه سخولی کافرا تغمونه کی جانانا چتر څو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا چپتا باندې مئن شم زړکی وین د هر چا خوخی زهر چا باندې شک من شم مارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر رابیخ کا پختن خواتا دیر بشی ترخ وقتنا پڑ بچ کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے دلار سارم دی خوبون میو رک شوی تر سحر استوریش مارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تشتے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست زوانو نرسیگی دے دی خپل مرد میراد کری پٹ شوے گر تان دی دماوے کسمائی نو بادشاہ کد بل چاپ نصیبی بیا ہر حال کی تباشی سکیار دے پکا بل کی چپستر گوئی نوینم پروت میں دے دزڑ فتل کی وطن خبر نو موائی ویچی مسافر شم سار مان رالا رازی نا گران شن لغمان
آزادی راڈیو پر ٹولنیز رسنیو کے ہم اوری دلائی لی دلائی او لوستلائی سی آزادی راڈیو ٹکئی کام
جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے سنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا تماشا مہربانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا پسڑ کے میں اسے گے زما خو گا جانانا دا سنگ زندگی دا ہائے لتانا رازا رازا جانانا تماشا مہروبانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا بہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کریے زما دزر مہمانا آسنگ زندگی دا ہائے آسنگ زندگی دا تیرو میں بیلتانا رازا رازا جانانا پماشا مہربانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ او دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہروبانا رازا رازا جانانا پماشا مہروبانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا رازا رازا جانانا پماشا مہروبانا سومر ستم کریے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
نصیب شو سپوز میں تمہیں
پس دینا وینا ما دامه ویل چه دا بینو